السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هله چې آرام او نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وی. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مچلی او ریدو ترا بولم. نن سه شنبه د 1395 لمریز کال د حمل لسمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د مارچ له 9 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چاره طاهر روخان پر مخ وړي. په جرمنی کې افغان سفیر وایي زرګونه افغانان چې په دې وروستیو کې د هیواد ته رسیدلی دي غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان صدراعظم وایي تر هغې بغلې کیننی تر څو پورې چې د تروریزم جرړې ونه باسي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي د افغانستان ملي ځواکونه په ډېرو ولایتونو کې پروسی عملیاتو کې وسلوال سخت ځپلی دي. د حکومت اجرایه رئیس د پاکستان په لاهور ښار کې وروستی تروریستي برید وغنده او د پاکستان چارواکي ژمنه کوي چې هغه تروریستان به وځپي چې د یکشنبې ورځې په ځان وژونکي چاودنه کې لاس لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه په ډېرو ولایتونو کې توانېدلي چې په روسیو عملیاتو کې وسلوال مخالفان وځپي. نوموړي په دې لړ کې په ځانګړي توګه د هلمند خانشین ولسوالي همدارنګه په کندوز او ننګرهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه. وی ویل چې دا عملیات به دوام وکړي. معصوم ستانکزی دا څرګندونې په کندهار کې 215 اتل قول اردو د لیدنې پر مهال وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې دفاع وزارت رسنیو تاستولې راغلي چې د دفاع سرپرست وزیر په کندهار کې د دې قول اردوګانو کارونه وارزول او له سرتیرو افسرانو څخه یې ولیدل، سره یې کتنه وکړه او له هغوی ستاینه وکړه. د دفاع سرپرست وزیر په داسې حال کې کندهار ته سفر کوي چې له ګاونډي ولایتونو هلمند او اروزګان څخه د مخالفو وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو رپورټونه خپرېږي. دا حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان په لاهور ښار کې وروستی تروریستي برید غندلی او د تروریزم پر وړاندې د سیمې او نړۍ په سطحه د رښتینې او جدي مبارزې غوښتنه وکړه. اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر رسنیو ته په یو استولي خبر پاڼه کې د ښاغلي عبدالله له خولې ویلي چې دا برید د دې ښکارندوی ده چې ترهګري هیڅ پوله او سرحد نه پیژني او د هیچ چا نشي خپلېدلی. عبدالله عبدالله ترهګري د افغانستان، پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو ګډ دښمن بللی او یاده کړې ده چې یوازې هغه وخت هیوادونه ځانونه له دې شره ژغورلی شي چې تروریزم د اوزارو په توګه استعمال نه کړي. د تاجکستان سرحدي ساتونکي وایي افغان وسلوالو د سړک جوړونې هغه دوه تاجک کارکوونکي خوشي کړي دي چې تېره اونۍ یې له پولې اغړه په یو برید کې یرغمل کړي او ځان سره افغانستان تړولي وو. د تاجکستان د سرحدي ساتونکي وایان ویلي دا دوه کسان د تاجک پولو ساتو او یو شمېر بانفوز افغانانو په هڅو خوشي شوي دي. د دې برید پړه سیمه ییز تاجک چارواکو د نشې مودو پر هغو افغان قاچاقبرانو اچولې ده چې د تېرې جمعې په ورځ یې د تاجکستان په جنوبي سرحدي سیمه کې د شوراباد په نوم خارګوټی کړی و. تاجکستان چارواکي ډېر کله د نشي موادو له هغو قاچاقچیانو سره د نښتو راپورونه ورکوي چې له افغانستان څخه اوړي. د پاکستان چارواکي وایي هغه تورستان به له منځه یوسي او وبه ځپي چې د یکشنبې ورځې په ځان وژون کې حمله کې لاس لري. په لاهور کې دغه چاودنې شاوخوا 70 کسان وشل او له 300 زیات نورې ټپیان کړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تېره ورځ په خپله وینا کې ویل دا کسانو ته به اجازه ورنه کړي چې زموږ د خلکو له ژوند سره لوبې وکړي. نوموړي ویل د پاکستان پوځ به د سخت دریځو د پناځینو پر ضد عملیات وکړي. په دې اړه نور پروانه خبري مجله کې اوریدلی شئ. بلجیمي څارنوالانو هغه کس خوشې کړ چې په بروکسل کې تېرې اونۍ د خونړیو بریدونو سره په تړاو تورن و. بلخوا په دې بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته رسېدلی دی. تورن کس له بریدونو دوه ورځې وروسته نیول شوی و. خو د دوشنبې په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوال دفتر وویل چې دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف کې د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. په عین حال کې د بلجیمي چارواکو لخوا د درې نورو نیول شوو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر شوی دی. دا درې کسان په مرکز بروکسل او د دې هیواد په دوه نورو شمالي ښارونو کې د تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور په یو لړ عملیاتو کې نیول شوي دي. دا لا روښانه نه ده چې دا نیول شوي کسان د مارچ د 2 نیټې د بروکسل بریدونو سره تړاو لري او که څنګه. د روسیې د رسنیو رپورټونه وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر د دې میاشتې په سر کې په مسکو کې له چارواکو سره د سوریې د ولسمشر بشار اسد د راتلونکي په اړه خبرې کړي. د روسیې د انټرفاکس او آر آی آی نوستي خبري اژانسونو په مسکو کې د امریکا د سفارت د وایان لخوا ویلي چې جان برن همدارنګه په سوریه کې د واقعي سیاسي انتقال په برخه کې د امریکا د حکومت پر دوامدار ملاتړ هم ټینګار کړی دی. انټرفاکس خبري اژانس همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د وایان اولیګ سیرمولتوف لخوا وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشر د روسیې د فدرالي امنیت په اداره کې لیدنې کتنې کړي، خو مسکو ته د نوموړي سفر د سوریې څخه د روسیې د ځواکونو له استلو سره تړاو نه لري. او د آذربایجان سترې محکمې د بشري حقونو د یو مشهور مدافع وکیل انتظام الیف د بند په و نیم کلنه جزا کې تخفیف راوستی چې امکان لري له مخې له یو کال زندان تیرولو وروسته نوموړی خوشي شي. د آذربایجان سترې محکمې پرون وروسته له هغې د الیف د سزا د ځنډولو امر وکړ چې د نوموړي مدافع وکیلانو په دې سزا کې د تخفیف غوښتنه وکړه او ویې ویل چې الیف روغتیایي ستونزې لري. اوس هم د هوا حالت له نجیبه زمان اورو.
دا هم د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل چې د سانتي ګریډ په کچه وړاندوینه سوې ده. په کابل کې اسمان ځای ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 2 درجه. په کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12. په هرات کې اسمان ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. په مزار شریف ښار کې اسمان ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. په جلال آباد کې به اسمان ځای ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. په غزنی کې اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15. په ګردیز کې به اسمان ځای ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 4. په بامیان کې اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 1 درجه. او په فیض آباد کې اسمان ورځ د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 8 اټکل شوی ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په جرمنی کې د افغانستان سفیر وایي د هیواد ته په وروستیو کې رسیدلي افغانان دغلته له سختو شرایطو تنګ شوي او غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي.
تر اوسه پورې 1500 افغانان دلته مراجعه کړي دي او کاغذونه د عودت د وطن لپاره اخیستي.
په هلمند کې د افغان پوځیانو اپراتیفي قومندان وایي چې په دې ولایت کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت مخ په ښه کېدو دی.
دا پروسیجر دغه شي تر کجکي پورې مخ په وړاندې باندې روان دی چې څو دا ټوله لاره ترافیک پر مخ خلاصه شي.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د انتخاباتو لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي چې ناشونی ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت ترسره شي. د پاکستان صدر اعظم وایي د لاهور ښار د وروستي بریت عاملان ته به سزا ورکړي او د تروریزم پر ضد به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه اورو. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لهونه د ماخام تر بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. په جرمنی کې افغان سفارت وایي په سلګونو نویو ورغلو کډوالو چې جرمنی کې له شرایطو تنګ شوي ورته دروسه هیواد ته د بیرته ستنېدو د اسنادو ترلاسه کولو لپاره مراجعه کړې ده. بلخوا د کډوالو راستنېدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل چې دوی له هیڅ اروپایي هیواد سره په زور هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو کومه موافقه نه ده لاسلیک کړې. په دې اړه جزئیات د اجمل اند په رپورټ کې اورو.
په جرمنی کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې په برلین کې افغان سفارت او په منشن او بن کې د دوی کنسلګریو ته شاوخوا 1500 افغان کډوالو مراجعه کړې. وطن ته د ستنېدو اسناد غوښتې دي.
تر اوسه پورې 1500 افغانان دلته مراجعه کړي دي او کاغذونه د عودت د وطن لپاره اخیستي.
ښاغلی صدیق همداراز وویل په دې بیرته ستنېدونکو کډوالو کې ټول په خپل خوخه افغانستان ته ستنېدل غواړي او هیڅ ډول فشار یا زور سره نه دي مخ. په جرمنی کې افغان سفیر همدارنګه وایي افغان لوري له جرمنی سره تر اوسه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی کړی، خو که څوک په خپله خوښه غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ورسره د ستنېدو د اسنادو په برابرولو کې مرسته کوي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له بیلابیلو هیوادونو څخه 900 کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې یوازې له جرمني پکې 125 کسان شامل دي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا ټول افغانان په خپله خوښه ستنېږي او د هیڅ ډول فشار یا جبري ستلو مسله پکې مطرح نه ده. خاغلی بلخی هغه واضح هم رد کړ چې کوندل جرمني سره دوی د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې کوم پټ توافق کړی. وی ویل په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې لاغه هیوادونو سره چې افغان کډوال ورزي د کډوالو د رستنولو په اړه هیڅ ډول پټ یا ښکاره توافق نه دی شوی، خو پر یو تفاهم لیک کار کوي چې له مخې د افغان کډوالو سره د کوربه هیوادونو چلند روښانه شي. نوموړي په دې اړه د جرمني یادونه وکړه او وی ویل
مذاکرات ما در رابطه با تفاهم نامه قرار
تکل شوه ده. یو تفاهم لیک پاړه زموږ خبري اترې پایل شي. افغانستان پر دې تفاهم لیک کار کړي، خی تر پنځشنبه پوری نهایی کړي او بیا به جرمني لوري ته د غور لپاره وسپارو. که دا هوکړه لیک د دواړو خواو ترمنځ ومنل شي، پر همدې بنسټ به د کډوالو پاړه خپلو کې چلند کوي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر ټینګار وکړ چې دوی له هیڅ هیواد څخه په زور او جبر د افغان کډوالو له ایستلو سره موافق نه دي او دا کار به د افغان کډوالو په خپله خوښه ترسره کیږي. په عین حال کې په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق وایي هغه افغانان چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي، جرمني ورسره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM له لارې یو لړ مرستې کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپله خوښه له اروپایي یا نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي.
و امریدل چې په جرمني کې افغان سفارت وي په سلګونو نوي ورغلو کډوالو چې په جرمني کې له سختو شرایطو سره مخ شوي دي، دوی ته مراجعه کړي چې اسناد ورکړي او بیرته افغانستان ته ستنه شي. په هلمند کې د افغان پوځیانو پراتیفي قومندان وایي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې امنیت مخ په ښه کېدو دی. عبدالجبار قهرمان د دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په هلمند کې دولتي حاکمیت ورځ په ورځ د پراخېدو په حال کې دی او تر ډېره پورې جګړې کمې شوې دي. له ښاغلي قهرمان سره صفي الله سنیزي مرکه کړې او په سر کې د هلمند د روان وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې.
په مجموع کې په هلمند کې وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو مثبتې خواته روان دی، ښې خواته روان دی. د هرې ورځې په تېرېدو سره دولتي حاکمیت قواوی کرا کرا را خپل لغ اساسی مشکلات چې په مخ کې درلودل، مثال د سنگین لار ده تقریبا خلاص ده، دغه اوس د اصلاح پر تحکیمات کار روان دی. دا پروسیجر دغه چې تر کجکی پورې مخ په وړاندې باندې روان دی، ترڅو دا ټوله لاره ترافیک پر مخ خلاصه شي. خانشین کې هم هغه د تصویبي عملیات جریان لري، هغه ساحې چې ډېر کلونو په اصطلاح باندې د حاکمیت لاندې نه وي دغه نږدې پرون دوړ مو ورځ کې بالکل هغه کامل تصفیه شوې، هغه د اسلامي نور هم تصفیه پر مخ باندې روانه ده.
د هلمند د ځینو ناامنو سیمو چې پکې جګړې روانې دي لکه د خانچین یادونه مو کړله، هلته د افغان ځواکونو د همغږي په اړه راته وایي او دا چې هوایي پوځیان هم هلته عملیات کوي نه کوي او بالاخره دغه جګړې لپاره به یعنی د تاسو په نظر چې ورځ په ورځ اوس کمیږي او امنیتي وضعیت ښه کیږي، داسې د تاسو په نظر څه خوشبيني موجوده ده چې بالاخره څه وخت به دغه ختميږي؟
هغه شدت د جګړې چې ما تویلی دی هغه نشته، خلک مو بالکل وس علاقه مند نه د جګړې سره نه لري. اتا کرا کرا د خلکو ذهن په دې جوړ دی په اسلام باندې چې هغه مخالفینو ته قاطع جواب ورکړي چې نو زموږ د بغل څخه لري سي خلکو، تاسو په اسلام باندې مشتاش په بغل کې موږ هم خرابېږي، مشکلات پیښېږي. نو دغه ټول علتونه دي چې قرار قرار دې خواته موږ ځو. جګړه په هغه شدت نه ده، هوایي ځواکونه موږ ډېر کم استفاده ځینې کوو، د غټې وسلې څخه خپل ډېره کم استفاده کوو. کته مې ځم پر دې نه دی جوړ چې ډېر توپونه او ډېر تیاری او ډېر ټانګونه د مشکل حل واقع کېدای شي. کېدای شي په اصطلاح باندې نور داسې وسایل او داسې تخنیکونه واوسي چې هغه د مشکل حل
ډیره زیاته مننه کوم. په جګړه کې د افغان پوځیانو د چلند په اړه هم ځینې شکایتونه شوي دي. یو مثال په تاریخ ناور کې د مرجې په ولسوالۍ مربوطاتو کې څو ورځې د مخه په یو ایمیلی باندې د پولیسو ډزې چې په کې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبل اوښتې، دا یو مثال دی. په خپله د تاسو په کسانو باندې چې امنیتي کسان دي له تاسو سره، دوی باندې هم ځینې شکایتونه شوي دي چې په ښار کې دننه په لښکرګاه کې دوی په شخصي جامو کې ګرځي او دا د خلکو لپاره یو سرخوږی باندې جوړ شوی دی. په دې اړه باندې تاسو نظر څه دی؟
خو په مجموع کې دا د تاریخ ناور مسله داسې ده چې تر اوسه پورې هم نه موضوع دقیقه نه ده تخصوې تر څېړنې لاندې ده. هغه چا چې د عمل ترسره کړی دی هغه بېله نظامي څارنوالۍ کې د تحقیقاتو لاندې دي. د هغوی دا د په اصطلاح باندې چې دا پیرونه یا ټکان مقابل لوري کړي دي، موږ کتن پیر نه دي کړي. زموږ دوه نفره په میله کې ویشتل شوي دي او موږ په هغه کې دغه په کومک باندې وکړو، پر موږ باندې پیرونه وسپرو. د پیرونو په نتیجه کې دغه د بیګنا خلکو مرګوب له منځه راغلل پاته راځم زما شخصي خلک زه شخصي خلک بیخي لرم نه مطلق مردوده ده هر چا چې دغه خبره کړې ده دا لا باندې شرماوره ده د هغوی دپاره مردوده ده زما سره زه بیخي د شخصي حتی باډیګارد نه لرم
دا هلمن وضعیت ورځ تر بلې په ښه کېدو دی او دغلته جګړې هم مخ په کمېدو دي. دا خبره په هلمند کې د افغان پوځیانو د اوپراتیوي قومندان عبدالجبار قهرمان و چې له صفي الله ستانکزي سره یې په مرکه کې وکړه. پاموکړې د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه په ډېرو ولایتونو کې توانېدلي چې په وروستیو عملیاتو کې د دولت وسلوال مخالفان سخت وځپي. د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان په لاهور ښار کې وروستی تروریستي برید غندلی او د تروریزم پر وړاندې د سیمې او نړۍ په سطحه د رښتینې او جدي مبارزې غوښتنه وکړه. د تاجکستان سرحدي ساتونکو وی افغان وسلوالو د سړک جوړونې هغه دوه تاجک کارکونکو خوشی کړی دي چې تیر اونۍ له پوري اغاړې په یو برید کې یرغمل کړی او ځان سره افغانستان ته وړی وو. د پاکستان چارواکي ژمنه کوي چې هغه تورستان به له منځه یوسي چې د یکشنبه ورځې په ځان وژون کې چاودنو کې لاس لري. بلجیمي څارنوالانو هغه کس خوشی کړ چې په بروکسل کې تیرې اونۍ د خونړیو بریدونو سره د تړاو په تور نیولی و. او د روسیې د رسنیو ریپورټونه وایي چې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر د دې میاشتې په سر کې په مسکو کې له چارواکو سره د سوریې د ولسمشر بشار اسد د راتلونکي په اړه خبرې ترسره کړې دي. د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان او د سیمې حالاتو په اړه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. نوریاس نوري مطبوعاتو ته کتنه لري.
نیوزویک مجلې له افغانستانه د هیروینو د قاچاق د مخنیوي لپاره د امریکا هڅې په بشپړه توګه ناکامې شوې تر سلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. متحده ایالاتو له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې یوازې د بیا رغونې پر 4.3 میلیارد ډالر لګولی دي. دغه پیسې د افغان ځواکونو ښې حکومتدارۍ ته د پراختیا ورکولو او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر چارو لګول شوي دي. دا خبره تېره اونۍ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي جان سوپکو د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوې استماعي غونډې ته وکړه. نیوز ویک لیکي سوپکو وویل 8.4 میلیارد ډالر په ځانګړې توګه د مخدره موادو د مخنیوي پر هڅو لګول شوي دي. جمهوري غوښتونکي توماس میسي وویل امریکا کولی شي وښیي چې د دغو پیسو په بدل کې څه لاسته راوړنه لري. د مجلې په وینا د هغه دا پوښتنه بې ځوابه پاتې شوه. ګارډین ورځپاڼې د هغه استرالیایي فلم په اړه د یو شمېر افغانانو نظرونه اخیستي چې د استرالیا د حکومت لخوا هغه هېواد ته له غیر قانوني لارو د افغانانو د ورتګ د مخنیوي په هدف جوړ شوی او د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان دو ټلویزیونونو ښکاره کړ. د ورځپاڼې په وینا په دغه فلم چې شپږ میلیون ډالر لګول شوي یو شمېر افغانانو یې صحنې داسې بللي چې د دوی په وینا کتلې ګران وو. اتلس کلن رضا چې خیاط دی وایي د فلم صحنې په سختۍ لیدلې او په لیدو یې دی ډېر غمجن شو. که څه هم دا یوازې لوبغاړي وو خو آیا په رښتیا له افغانانو سره داسې پیښیږي؟ درویشت کلن مصطفی آبیدی وایي دا ښه فلم وو او ویې خوده چې قاچاق وړونکو هغو کسانو ته چې غواړي دغه سفر ته مخه کړي درواغ وایي. ګارډین لیکي په وروستیو کلونو کې د استرالیا د مهاجرت د سختو قوانینو او مقرراتو په نتیجه کې هغه هېواد ته د افغانانو ورتګ کم شوی او پر ځای افغانانو اوس اروپا ته مخه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا تیر کال یوازې جرمني ته له 1.5 لک زیاتو افغانانو ځانونه رسولي وو. طالبان وایي د لاهور په حمله کې مسیحیان په نښه شوي وو. کریسچن ټوډی ورځپاڼې تر دې سلیک لاندې د لاهور د تېرې ورځې خونړۍ حملې په اړه لیکلي. په دغه حمله کې چې له پاکستاني طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار ډلې مسؤلیت اخیستی لږ تر لږه 70 تنه ووژل شول او له 300 زیات کسان ژوبل شول. د ورځپاڼې په وینا حمله د لاهور په یوه ګڼه ګوڼې تفریحي پارک کې هغه مهال وشو چې مسیحیانو خپل مذهبي جشن لمانځه. د وژل شوو اکثره یې ښځې او ماشومان دي. کریسچن ټوډی لیکي په پاکستان کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي له 2 میلیونو زیات مسیحیان اوسي چې دا د دې هېواد د نفوسو په سلو کې 2 ده. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان پر اقلیت مسیحیانو له دې مخکې هم خونړي بریدونه شوي دي. په 2013 میلادي کال کې په پېښور کې پر یوې کلیسا په ځان وژونکې حمله کې نږدې 80 تنه وژل شوي وو. په لاهور کې د یکشنبې د ورځې له خونړي برید سره په یو وخت د پاکستان پلازمینه اسلام آباد د اعدام شوي ممتاز قادری د پلویانو د سترې مظاهرې شاهد و. هغه په 2011 میلادي کال کې د پنجاب خوانی والي سلمان تاثیر په دې خاطر وژلی و چې اسلام او پیغمبر محمد ته د سپکاوي د قانون له مخې یوې مسیحي ښځې ته د مرګ د سزا په وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړی و. خو د ورځپاڼې په وینا داسې نښې نښانې نشته چې د لاهور چاودنه او د اسلام آباد مظاهره دي له یو بل سره تړاو ولري.
د انتخاباتو لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي چې ناشونی ده د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په خپل وخت ترسره شي. د اکسین مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال مرستندویان په انتخاباتي کمیسیونونو کې له اصلاحاتو وروسته بودیجه ورکوي. په دې اړه زموږ همکار مرزي احمدزی له ښاغلي سپینغر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې د انتخاباتو کمیسیون ته پر وخت د بودیجې ورکول څومره مهم دي. ښاغلی سپینغر وایي
زه ډیر باوري نه یم، ځکه چې ګوري اول اصلاحاتو لړۍ شروع شوې ده او دا د اصلاحاتو غوښتنه هم نړیواله ټولنه چې تمویل کوونکي دي او ډیر په تاکید کوي، هم مدني ټولنه په داخل د افغانستان کې او هم خلک یې غواړي. نو زه فکر کوم دا به حکومت ته ډیره ګرانه وي چې مخکې دینه چې اصلاحات راشي او قناعت خلکو د مدني ټولنې د نړیواله ټولنې حاصل شي، دغه کمیسیون ته مخکې د دینه بودیجه ورکړي. یعنی به د اصلاحاتو بودیجه ورکی چې انتخاباتو کې دا یو ناشونی مسله ده او دا بودیجه زه فکر کوم تبیید دونران به ورکی، دونران په هیڅ وجه حاضر نه دي چې د اصلاحاتو نامخ کې دا بودیجه ورکی. نو زه ډیر باوري نه یم.
سپینغر سه محترم، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشر یوسف نورستانی ویلی دی چې امکان لري د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات وځنډيږي.
د تخنیکی نظر کوم کارونه چې پاتې دي، یعنی مخکې د انتخاباتو نه باید تر شي که مونږ هغه کارونو ته وګورو، د هغې حجم ته وګورو او هغه زمان چې تخمینا دغه اجراتي ضرورت لري، که دې ته وګورو د ده په اساس ویلی شو چې بلې ناممکنه ده چې په دغه وخت کې مونږ انتخابات ولرو. هرومرو به انتخابات ځنډیږي، چې دا څومره ځنډیږي دا نو بیا فرق کوي، دا به وروسته معلومه شي.
یعنی د جوزا په 24 انتخابات نه ترسره کیږي؟
نه، دا ناممکنه ده، ځکه مونږ تر اوسه پورې د اصلاحاتو لړۍ نه ده شروع کړې. په داخل د کمیسیون کې اصلاحات نه دي راغلي، هغه پروسیجرونه طرزالعملونه نه دي اصلاح شوي، تشکیلات د کمیسیون نوي شوي نه دي. د دې تر څنګ آمادګیانې ډېر نور کارونو ته ضرورت لري چې زه ناممکنه ګڼم چې په دې لږ وخت کې دا کارونه وشي.
سپینغر صاحب محترم، ستاسو له نظره د انتخاباتو په کمیسیون کې څرنګه اصلاحات راسي او څنګه بدلونونه راشي چې انتخابات پر خپل وخت سرته ورسیږي؟
ګوري، که موږ غواړو چې د تیرو انتخاباتو کې کوم اعتبار چې زیانمن شوی د خلکو پر انتخاباتي اداراتو او پروسې باندې بیا ورغول شي، په کار ده چې د یو پروسې په شکل دا اصلاحات راشي. یعنی هم باید کمیسیونونو کې تغییرات راشي، هم نور تشکیلاتو کې ولیدلی شي چیرې چې ضرورت دی تغییرات راشي، زیات کړی شي یا کم کړی شي. طرزالعملونه، پروسیجرونه لکه د رای ورکونې، د رای شمیرنې، د آراو د انتقال چې دا جنجالي مسایل دي، دې باندې باید ولیدلی شي چې چیرې نقص و هغه باید اصلاح شي. همداسې مونږ په قوانینو کې ځینې تغییرات کراوړي دي، د هغې د تطبیق دپاره ضرورت لرو چې ځینې ډیپارټمنټونه نوي په کمیسیونو کې رامنځته شي. په دې خاطر چې بودیجه کمه شي، ملکي کارمندانو د دولت نه د موقتو کارمندانو په حیث کار واخیستل شي، چې د دې دپاره هم پروسیجر جوړول، د دې دپاره هم دا هم وختګیره مسایل دي. نو دا یو لویه پروسه ده، خو مهمه دا ده چې نوی کمیسیون که په لازمو وړتیا سره رامنځته شي، بیا هغه کولی شي چې پاتې لړۍ د اصلاحاتو په سمه توګه مخکې بوځي.
د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې اکسین مشر جانداد سپینغرو چې وایي امکان نه لري چې په یو وخت ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم وایي تروریستان د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو او مایوسه کېدو وروسته اوس غواړي په تعلیمي ادارو او تفریحي مرکزونو بریدونه وکړي، ځکه چې دا اسانه اهداف دي. نواز شریف همداراز وایي چې حکومت یې د تروریزم د ځپلو پخه اراده لري. له پېښوره به زموږ همکار رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې حکومت باید د ترهګرو او ترهګرۍ د ریښو تر ویستلو پورې عملیات جاري ساتي او د دې هېواد ځمکه به د ترهګرو پر مخ تنګه کړي. نوموړی همداراز وایي ټول امنیتي ادارو ته مو حکم کړی چې ترهګر د هغوی پالونکي او سهولتکاران منطقي انجام ته ورسوي او په خبره یې ترهګر د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو وروسته مایوسه شوي او اوس د تعلیمي ادارو، تفریحي مرکزونو او ملکي ځایونو په شان اسانه هدفونه په نښه کوي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د دوشنبې په شپه ناوخته د پاکستان ولس ته د یو ټلویزیوني وینا په ترڅ کې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم دا وینا تر هغه وروسته وکړه چې د یکشنبې په ورځ د پنجاب صوبې په مرکز لاهور په یو تفریحي پارک کې ځانمرګ برید شو چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې دوه اویا کسان مړه او تر 300 زیات ټپیان شول. نواز شریف په خپلې دغه ټلویزیوني وینا کې وویل د لاهور تر برید وروسته له خپل ولس سره کړې ژمنه بیا تازه کوم چې حکومت به تر هغه مقابله جاري ساتي او هغوی به بیا سر پورته کولو ته پرېنږدي. نوموړي همداراز د ضربې ضد پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او وویل په دغه عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه کړې، خوشبنه وکړه چې تر هغې تر جوړو وستو پورې به دا عملیات جاري وساتي. ښاغلی شریف د پاکستان په پخوانیو حکومتونو نیوکه هم وکړه چې په 43 کالو کې تر هغې پر ضد هیڅ اقدامات ونه کړه او په دې اړه زیاته کړه.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد پہلے دن سے ہی ہم نے دہشت گردی کے خاتمے کا پختہ
2013 میلادی کال په جون کې مو د حکومت ترلاسه کولو لومړی ورځ تر هغې د ځپلو په خیر اراده کړې وه. افسوس چې تقریبا 43 کالو کې چا دغه فتنې ته سترګې نه وې برندې کړې، خو موږ په لومړي ځل په پوره سیاسي اراده خپل سفر پیل کړ. د تر هغې د بے باکه چلند وروسته مو د ضربې ضد پوځي عملیات فیصله وکړه چې زموږ امنیتي ادارو په کې ډېرې کامیابۍ او ډېرې مقصود ترلاسه کړي، خو د تر هغې د ناصر د جوړلو تر وروستلو پورې به زموږ مشن جاري وي. هغه هم دا شان ویل په تیرو دریو کلونو کې د حکومت د پخې ارادې د امنیتي ځواکونو د هلو ځلو او د ولس د ملاتړ په نتیجه کې په ترهګریزو پیښو کې کمی راغلی او موږ به ترهګر بیا سر پورته کولو ته پرېنږدو. ښاغلی شریف په انقره، استنبول، برسلز او پیرس کې ترهګریزو بریدونو ته په اشاره وویل چې ترهګري اوس یوازې د پاکستان نه بلکې نړیوال چیلنج ګرځېدلی دی. ترهګري یو نړیوال چیلنج ګرځېدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټوله نړۍ ورسره مخ ده او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پیرس کې د دغو انسان دښمنو ترهګریزو بریدونه ولیدل. که څه هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدودو وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغو انسان دښمنو په خلاف تنګه کړې شوې ده. نواز شریف په خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ د ترهګرۍ اړوند په ټولو عواملو پام لرو او په سنجیدګۍ سره دغو نقطو جایزه اخلو چې ډېره پاملرنه ورته پکار ده. ښاغلی شریف همداراز په اسلام آباد کې د ممتاز قدری د پلویانو روان احتجاجي مظاهرو ته په اشاره وویل چې د الله او رسول په نامه له قانونیت، مذهبي تاوتریخوالی او عامو خلکو ته د مشکلاتو رامنځته کول په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي او په دې لړ کې د حکومت زغم کمزوري ونه ګڼل شي. نوموړي په خپلې دغه وینا کې د پاچا خان پوهنتون او د پېښور دارمي پبلیک ښوونځي یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې ناکامي او نامرادي د ترهګرو په مقدر کې لیکلې ده او د هغوی په سازشونو سربېره آرمي پبلیک سکول او پاچا خان پوهنتون یو ځل بیا د علم رڼا ویشي.
د ژوند رنګونه
تاسو اول نوم را ته واخلئ.
سلام علیکم، نوم میروز الدین ده. او
سلام
زایه د مای خپل د میدان کاروبار مراتنه یو کړه.
دا ایتاس سترګیم زرغون رنگ لري کنه، هغه دی د چا خبره دی خارجیانو غوندي او رنگ مم سور دی. کله څوک نه وای چې ته دی کم ځای
نه نه څوک نه وای
کله خارجیانو سره نه مخ شوې چې لیدلې وی چې ولا دا دی اروپانه نه وی راغله
نه سه ډیر مخ شوې ما خو خلک انزو جنس پیژ
دی چې خبر یو چې نو خامخې
پیژ او کنه پیژ
دا سې کومه خاطره نه لري چې چا ویلی وی چې ولا ته دی افغانستان یې کنه
نه داسې کله اسکول کې وم او داسې خارجان راغلم دا تفته شوه او ټول یې وکتل وکتل او زه یې اوچت کړم صنف کې. ما ته ویلې ولکه ته کوم ځای، هغه ترجمان ته ویلې وای ولکه ته کوم ځای، مالی ازه دی هم دی میدان یم دی هم دغه دی کابل دی افغانستان یم پای دغه ولکم له بل ځای نه راغلی او ما باندې ټول خپل
یا دا نظم تیر وتل نه یم کنه. او خصوصا بیا د نورستان خلک هم دغه سي تیری لري بیا میدان کې خو می اول زل دی داسې او څو کولی خان. نو کاروبار مو چی دی؟
کاروبار مم دغه سکول وایم او دلته دا ورور سره کار کوم.
ښا ورور سره دی کار کوي او شوقی هم ښکاری، د غاړه دیم ډیره ښه جوړه کړی ده.
اوس ځواني ده نو شوقی مجردی ده، باید
مجرد هم یې څه فکر کوي مجردی کې به ډیره خوشحالي وي او کله چې سړی واده وکړي؟
زه چې فکر کوم مجردی کې ډیره خوشحالي ده.
هغه څنګه؟
هغه چې آزاد خپل هر کار چې درو غوړي کوي شي او کله چې متعیله شوي بیا نو مجبور
یو بل چا ژوند هم دربار
شو کنه. دوه نفره شي بیا درې نفره څلور نفره بیا نو ژوند لګ لګ
یا داسې آزاد نشي ګرځېدی. ښه، د ژوند د ملګري د انتخاب لپاره د ځان سره څه فکر کړی څنګه یو انسان باید اوسی؟
خو انسان باید هیچ تعلیم یافته میشه لګی تا لاس وسره سپک شي او هغه هر روزه چې لري هغه سره باید ورسیږي.
ته دی هغه زړه درک کی او هغه تا زړه درک کی
او دغه سی یو انسان
ته دی هغه خوشاله ته وګوري هغه تا خوشاله ته
او د سیونه وای چې د ولادت فامیل کې دانه پری دا بد د هغه د هغه د سی باید ونه وای ماده خلک او زید خپل ورته هرڅه هغه کار د وظیفې د چې زی بس لاړ شه او زه نه مانی کوم هم خپل عزت ایجاب دی
وساته. عفرین ډیر ښه فکر لري. ښه نو خدای دې هماغه سې څوک د تا په نصیب کې چې تا زړه یې غواړي.
خیر سی
ډیره مننه.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دوستانو، ونیمې بجې شوې دي. دوهمه سهارنۍ خبري مجله.